Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي پاکستان به راتلونکي اوړی د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربه وي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زیګ مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی، خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. راپورونو کې ویل شوی دی چې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوی او هدف اعتماد جوړونه اعلان شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په هرات ولایت کې د برېښنا رسولو د دریو پروژو لپاره د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د یکشنبې په ورځ په خبره کړي یو بیان کې د طالبانو لخوا اداره کېدونکي برېښنا شرکت ویلي چې دا پروژې د زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ټول افغانستان کې اوسیدونکي د دوبه په میاشتو کې د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي چې دوی وایي جدي ستونزې رامنځته کړي دي. په افغانستان کې برېښنا ته لاسرسی محدود دی. وروستي راپورونه ښیي چې سره له دې چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوی ظرفیت لري، شاوخوا 80% افغانان له برېښنا برخمن دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د وبخی په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري. اوکراینی چارواکو وویل چې روسیې د خارکیف په ښار باندې د توغندیو برید کړی دی. رویترز خبری آژانس رپورت ورکوي چې په برید کې یو لس کسه ټپیان شوي دي. اولی سینیبوف د خارکیف والی په ټلګرام کې ولیکل چې یوه 14 کلنه نجلۍ هم په ټپیانو کې شامله ده. خارکیف د اوکراین دوهم لوی ښار، روسیې سره د دغه هیواد شمال ختیځو پولو ته نږدې موقعیت لري. خبر زیاتوي چې چاودنې د کورونو شیشې ماتې کړي او ځینې خلک مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. مقامات وویل چې یوه 50 کلنه ښځه هم ټپي شوې او لږ تر لږه 200 کورونو ته زیان اوښتی. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو د زیارونو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري. اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکي د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنګټن کې وي. سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدل کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د جرمني ډي پي آی خبري آژانس رپورت ورکوي چې مارکو روبيو د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې ځینو هغو سازمانونو چې دغه وبخي. د جرمني د خبري آژانس د رپورت په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې امریکا ته د غزې څخه د سفر د ویزو په تک باندې بندیز لګیدلی دی. د جرمني د ډي پي آی خبري آژانس رپورت ورکړ چې مارکو روبيو ویلي چې ځینو هغو سازمانونو چې دغه ویزو په ترلاسه کولو کې دخیل وو حماس ډلې سره نږدې اړیکې درلودې. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبيو د یکشنبې په ورځ سی بي اس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې موږ هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغه ډلې ملاتړ کوي همکاري نه کوو. روبيو دا ونه ویل چې په وروستیو کې څومره دا ډول ویزې صادرې شوي او آیا هغه ویزې چې نوې صادرې شوي هغه به هم بدل شي کنه. اکثر کسان د ماشومانو په شمول د علاج لپاره له غزې څخه امریکا ته ځي. او د اسپانیا صدر اعظم پیډرو شانسیز وای د ځنګلونو د اور د مهارولو لپاره 500 نور اسکر هم ګمارلی. په ګرمه هوا کې دغه اورونو ډیر وچوي ځنګلونه لمنځه وړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکوي چې تر دې مخکې 1400 اسکر د اور د مړ کولو لپاره ګمارل شوی وو او دغه زیارونه خصوصا د ګالیسیا په شمال لویدیځه سیمه کې ستونزمن شوی دي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو په اساس د ځنګلونو سګنوي اورونو په اسپانیا کې 1500 هکتار ځمکه سوځلې. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د اروپا په ځینو سیمو کې ګرمي ګرمي زیاته کړي او وچه فضا یې رامنځته کړي چې سیمې د اور لګیدنې په وړاندې زیانګالې شوې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه اورو. ملګری ملتونه افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو د لاسنیوي لپاره د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه او ویې ویل چې ولاړ شي. دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کار یا مرسته نه ده.
اسلام آباد به راتلونکې اونۍ د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو کوربه وي چې اوس مهال په تبعید کې دي.
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څیرې چې ظاهرا په ځینې پتی نظام کې وي یا ځینې ممکن بې طرفه څیرې وي یا جامع مدني غړي وي اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو د نننۍ غونډې په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو او هم به هغه میرمن در وپیژنو چې پاکستان کې کډوالو سره مرستې کړې دي.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زموږ د افغانانو مشکلات وګورو.
نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبرداري ورکړی دی چې د افغان راستنیدونکو کورنیو لپاره د بیړنۍ مرستې بودیجه په ختمېدو ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې کړکېچن وخت کې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وکړي او بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو په پراخه کچه راستنېدل په افغانستان کې د بشري ناورین رامنځته کوي او د راستنېدونکو د لومړنیو اړتیاوو د برابرولو لپاره د نړیوالو مرستو ته بیړنۍ اړتیا ده. یو این ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د اګست په 18 په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د مالي محدودیتونو او د افغان کډوالو د راستنېدو د پراخې کچې له امله د دې ادارې وړتیا به د مرستې چمتو کولو بهیر به تر راتلونکو څو اونۍ نور دوامونه کړي. دغه سازمان زیاته کړې په داسې حال کې چې اضافي کارکوونکي سرحدونو ته استول شوي او کورنیو ته د خوراکي توکو، اړینو توکو، نغدي پیسو په ګډون بیړنۍ مرستې رسول شوي خو په ټکو یې سته مالي سرچینې د ناورین لپاره کافي نه دي. وړاندې راغلي چې افغانستان د لوی شمېر راستنېدونکو د جذب ظرفیت نه لري چې بشري اړتیاوې، بیکاری او د طبیعي پیښو پایلې لا پسې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې ډیری راستنې شوي کډوال په سختو شرایطو کې افغانستان ته ستنېږي چې له محاصرو نیولو او له کورنیو څخه د جلا کېدو او د خپلو شتمنیو د لاسه ورکولو له درکه زیانمن شوي دي. دغې ادارې زیاته کړې چې افغان ښځې او نجونې له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي او قومي او مذهبي لګکي د بشري حقونو فعالان او خبريالان هم له بیرته ستنېدو وروسته له خطر سره مخامخ دي. یو این ایچ سی آر ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې د راستنېدونکو بیړنۍ اړتیاو لکه خواړه، سرپنا، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکې اوبه او د ښځو او نجونو د پیاوړتیا لپاره حیاتي کېدای سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې کړکېچن وخت کې له راستنېدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وښیي او بیړنۍ مرستې دې ورسره وکړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانسوي افغان کډوال وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړې. کریم محمدي چې په دې وروستیو کې له ایران افغانستان ته ستون سوی وایي:
موږ ملګرو ملتونو ته لاړو، خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه او ویې ویل چې ولاړ شي. دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي، خو دوی موږ ته هیڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هیڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو، هیڅوک مرسته نه کوي.
یو بل افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون سوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما که استرخم آمده ما را گفته بود سر کارد شما $375 میتن.
کله چه مونگ لطرخم نراغلو مونگ تا ویل شوی و چه دوی با تاسو ده کارت لده و رست تاسو تا $315 در کری. خو چه کله مراغلو نه دالر راکلل نبل سه. کله چه دلتا راغلو لده رستان رو سر مخشو. دلتا وضعیت دیر خراب دی، مون مالی حالت ډیر خراب دی، خو تر اوسه له مونږ سره مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د اګست په 6مه ویلي و چې د روان کال لپاره تر اوسه له ایران او پاکستانه څخه باندې 2.1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
ټاکل شوی د رواني اگست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. یو شمېر پاکستانی ژورنالیستیکو سرچینو یو شمیر پاکستانی ژورنالیستانو د سرچینو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. که څه هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې په دې ناسته کې به یو شمیر افغان پخواني چارواکي، جهادي څیرې او معترضې میرمنې برخه واخلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د رواني اگست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسی لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څیرې او معترضې میرمنې، د دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه او یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان میرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللې، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قمندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوکانه د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په کوربتوب په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څېری چې ظاهرا په تیزینې په تیر نظام کې وي یا ځینې ممکن بې طرفه څېری وي یا جامع مدني غړي وي اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي طالبانو باندې یو جدي فشار واچوي.
دا ناسه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیه کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. تواڅوم د روانې اګست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډي. دا وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړي خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیونیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامله ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کېدای شي د جنگ ځپلي اوکراین د راتلونکي په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغه سي ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی ان ان تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي. دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکي چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکي دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولی شي او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترسو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یادداشت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره وه چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای یې وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي او متقیدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي تر څو د اوکرایني مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکي د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نه شوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل. د خوست په تڼیو ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاده سیمه کې د ښوونکو د ښارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په اشر کې ګډون کړی دی. د لویو پکتیا په قومونو او خیلونو کې اشرونه اوږده مخینه لري او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پوره نه وي د اشرونو په واسطه ترسره کوي. یاد اشر چې د تڼیو ښاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل ښاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د ښارګوټي لسګونه اوسیدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د لښتیو او د اوبو د کانالونو د کیندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له ښاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، ښاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابعیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسیدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې وره اوسو دا وطن ډېره پسته خوره لري، ډېر سپینګیري به چې په داند تلل پړتو به شولې چا به پښې خوږ شوې چا به ورنی نه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په مالي لګښت د خلک په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر د ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمره کې میږ ډېر په تکلیف وي، ډېر مننه چې میږ ته په دا سړک نه شګه تالا کړه چې مټار خار یښم به کې به و کنس کړه د به رجاله د منشه تلای چی کړو یس دغه کې چې میږ ته دغه شګه په اوچا ولا ډېره بهترین کړو شه چې میږ سمرا خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تنوی د خون کو خارګوټي او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتونو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل
پایندا کې د دولت نه شروال صاحب نه امیک دا غوښتنه ده چې موږ د سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات شمه کې په دولته لري په نقشه کې لکه جماعت او مکتب د خدماتینه باید د دولت تر تسطر سره کی او جوړی کی په اساسي ډول ارته.
بلوري ته د تنۍ ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجوندې کول او په ټولنیزو خدماتو کې د ولسونو همکاري یو ښه ګام بولي او زیاتوي د خپل امکانات په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدماتونه هم په پام کې لري. د تنۍ خاروال عثمان حیدر وویل
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونه راجوندې کو. الحمدلله ځوانان تاسو ول دل ډېر ځوانان موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. ان شاء الله مونږ په اندار تلونکو کې د خرګوټي د پرانر پلانونه هم لرو، د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روانده، د پارک ډیزاین نقشه کور روانده. ان شاء الله یو کور مو دارون کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتی دي د پر ټولو ته یو نقشه ډیزاین کوو. ان شاء الله دا خرګوټي به په منظم شکل فعالېږي او ان شاء الله دا غو به خیس یو وخت کولاوي او خاصتا د تړنۍ به وخت کولاوي.
د یادونه ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تانو حکومتي باغونو پوزي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوار کاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګه د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
ګاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
فوزی خان هغه افغان چې پاکستان کې زیږیدلی یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغې هیواد اسناد لري وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي دا وایي که چا سره روغتون ته تللی که د چا د ویزې ستونزه یې هواره کړې او یا هم د نیول شوو د خلاصون لپاره تر زندانه تللی دا ټولې چارې یې په وړیا ترسره کړې دي زموږ همکاره ورسره غږېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی چې په ګډه یې سره اورو
زمانه مخکې د افغانانو پټې روانې دي انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مو واورېده چې په فوزیه خانم مشهوره ده دا چې اوس 8 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله سوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده یو پاکستانی سره یې واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان په ټیم باندې شپې 8 یو دنس ته خو دی زما سفر دی د پېښور په طرف یې زمانه مخکې د افغانانو پټې روانې دي چلا سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو چې د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاب اوبو د سکولو زمینه برابرولي وي که هغه د صحت په ولوي که هغه هسې خپله روانې وه هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو
فوزیه خان که زه هم تر اووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وایي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هوارې کړې دي
ما سره ډېر زیات افغانان سره ځي اولنۍ بخښه سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې افغانستان د هرې سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان څخه زیات راځي که هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کېږي اکثریت هغه خلک موږ ته راځي پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ د مشکلات سره مخامخ خلک وي
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول سوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري
ډېر دردناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي لکه د افغانستان څخه قیدیان وي لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي چې څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي هغوی سره الزلې منډې وي
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمیره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستنه سوي یا بیرته ستنولو ته اړستل سوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
خیر خلق دی آغا زمان را اوغانان سی فیورو کی زن کری آغا اوغانان دی من سر لاسیو کی لدیغ اوغانان را پارا دا خوراکی توکو لکا دا پلار کی پسفر کی دی مشمانان دی مرسی تا ارتیال ری باید زمان را طول سرمکاری و پو فیورو کی طول میشت اوغانان را زبا کوما زمان سر همکار سی اما آواز سی اخفل دا اموطنان و دا واپسی کی من سر تاسو کوما کنو اوکی که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سئ هلته سلاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-50 کاله دلته تېر شو، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خپ شوي دي، دلته اګیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.